کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اور بند په شرط. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو په سر کې د اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
په هلمند کې د میوند کلی اردو وای په کجکی ولسوالۍ کې هلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوی دي. د روزګان سیمه چارواکي وایي دغلته په یوان خطه کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی، او په ترکیه کې د یوې سخت زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه یو ویش کسانو ته ورسید. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په هلمند کې د میوند کلی اردو وای په کجکی ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر د ناستې پر مهال د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوی. د دې کلی اردو د مطبوعاتي دفتر یو مسول نواب شاه زدران نن ازادۍ رادیو ته وویل چې دا هلیکوپټر د ناستې پر مهال په راکټو وشتل شو.
نن دولسنیم بجې د کجکی ولسوالۍ په هوایي میدان کې مګ ایر طیاره کله چې نشست حالت کې وا یو راکټ د دښمن لخوا پر اصابت کړای دی. خپل په دې پیخه کې د پیلوټ په ګډون درې تنه اردو ملي زخمی شوی دی.
د ښاغلي زدران په وینا د مک ایر هلیکوپټر د یو خصوصي شرکت اړوند وو، په کجکی کې محاصره سرتیرو ته اکمالات رسول. د هلمند د والی ویاند عمر سواکم په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال ته پیښه تایید کړې، خو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو یا بلې کومې ډلې تر اوسه د دې هلیکوپټر د نسکورولو په اړه څه نه دي ویلي. د کجکی تنګې چې د برېښنا د تولید لویه فابریکا او د اوبو بند پکې دی، د کلون رئیس د طالبانو لخوا محاصره دي، او حکومت دغلته میشتو سرتیرو ورسره کورنیو ته ډېر اکمالات د حواله لارې کوي. په جوزجان کې وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسی پاڅون ته تنه وژلی او د دوو ملکیانو په ګډون ته نورې ټپیان کړي. د جوزجان امنیه قومندان عبدالواحد وجدان ازادي رډیو ته ویل چې په خنن سهار د جوزجان سرپول د لوی لارې پر سر د منګوټي په سیمه کې رامنځته شوه. د وجدان په وینا په پیخه کې دوه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبريال وایي چې وسلوالو طالبانو د منګوټي په سیمه کې د ولسی پاڅون پر مرکز د برید مسولیت منلی. خو د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغلته په یوان خطه کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی. د اورزګان د والی ویان زړګي عبادین ازادي رډیو ته ویل چې خطه تیر شپه وروسته لاغه وشو چې وسلوالو طالبانو د چارچینو په ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټه برید وکړ.
هت تنه طالبانو ټپیان سوي دي، همدارس 15 تنه نور طالبان وسلوال طالبان البته وژل سوي دي، همدارس د افغان ملي پولیس یو سرتیری شهادت ترسیدلی.
طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د ساتیر رادیو خبريال وایي دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې طالبان د چارچینو په ولسوالۍ کې پر دې امنیتي پوسټه برید کوي. دوه ورځې مخکې هم پر همدې پوسټه د وسلوالو برید کې څلور تنه وژل شوي وو. په ترکیه کې د یوې سخت زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر لږ تر لږه یو ویش کسانو ته ورسید. دا زلزله د ریختر په کچ شپږ اشاریه اته بلل شوې چې تر زلزلې وروسته ټکانونه هم ورسره مل وو. زلزلې یو شمیر ودانۍ هم نړولې. د ترکیې د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي ولس کسان په شرقي ولایت الازیا او څلور تنه په بل ولایت ملاتیا کې وشل شوي. د الازیا ولایت یو اوسیدونکي روټرز خبري اژانس ته وویل د وویل زلزله تیر ماسخوتن 15:09 بجې وشوه. موږ په کور کې وو. لومړنی ټکان ډیر وګد وو، 15 ثانیې دوام وکړه، وروسته ټول له کورونو ووتو. د الاسیا او ملاتیا ولایتونو چارواکو ویلي چې زلزله کې لږ تر لږه 960 کسان ټپیان شوي هم دي چې د سیمې روغتونونو ته لیږدول شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل ټویټر ویلي ټولې هڅې به ترسره شي څو دغلته د شبې زلزلې زیانونه او مرګ ژوبله راکم کړی شي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د بلاروس ولسمشر مسکو تورن کړی چې پر هیواد فشار راولي چې له روسیې سره یو ځای شي. الکساندر لوکاشنکا پرون د بلاروس په ختیځ کې د کاغذ جوړولو په یوې فابریکې کې کارګرانو ته د خبر پر مهال ویل روسیه چې ارزانه تیل او ګاز چمتو کوي له خپل انرژي استفاده کوي چې بلاروس له خپل خاورې سره یو ځای کړي خو د بکله هم اجازه ورنکړي چې داسې څه وشي. لوکاشنکا له 1994 کال را په دې خوا د بلاروس ولسمشر دی، له هغه وخت چې دا هیواد له روسیه د یو خپلواک هیواد په توګه بیل شوی. بلاروس د سون موادو او نور مرستو په برخو کې ډیر زیات پر روسیې متکی دی او دغه هیواد نور اروپا ته د روسیې د انرژي د لیکت یو عمده لار ګڼل کیږي. او په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې چې چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 1,000 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1,200 کسان پرې اخته دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې او 220 ناروغانو روغتیا وضعیت خطرناک بلل شوی.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونه ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وینده ناجیه انوري
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وشي مخکې له مذاکراتو څخه.
تحلیلګران بیا وایي د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه د دولت او طالبانو لخوا پر یو بل تور لګول او پر ضد یې څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای سي. ناصر شفیق
وځي تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته کړي؟ دا خو به ژمنتیا سره نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی.
دا به هم اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د څیړنې لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ کړی دی او نور راپورونه هم اوریدلی سي. د خپرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې پروګرام کې د نیمروز لوالي سره د دې ولایت پر ستونزو غږېدلې او بل پروګرام مو تاندې څنګه دی لاسه دی راډیو سره اوسه. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونه ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اوربند په شرط. طالبانو په خپل یو رسمي ویب سایت کې د اونۍ تبصره په نوم مطلب خبر کړی او پکې ویلې چې د افغان حکومت دوه مهم چارواکو وروستي څرګندونه شي چې سولې حل ته چمتووالی نه لري. په دې اړه تفصیل فیروزه زیرکوی.
د افغان سولې په اړه په سویس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې یوې غونډې ته د هغه د ټاکنیزې ډلې د لومړي مرستیال امر الله صالح وروستیو څرګندونو د طالبانو خبرګون راپارولای او ولسمشر غنی او ښاغلی صالح د سولې مخالفین بللې دي. طالبانو نن شنبه د اونۍ تبصرې په نوم یو مطلب کې چې د دوی په یو رسمي ویبپاڼه خپور سوی ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال یعنی امرالله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک مونږ اراده لرو د دې لپاره او مونږ خپل حسن نیت هم ښودلې ده. نه پوهیږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري. که د دوی هدف دا وي چې مونږ دا تاوتریخوالی کموالی نه منو دا د هیچا هم د قبمانلو او وار نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې ونسی په افغانستان کې به سولې رانسی. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیری چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په یو نړیوال اقتصادي مجمع کې خبرې اعلان تو ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي له ختمولو لاس وانخلی دای به اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې مذاکراتو په سو استفاده وخت ورسیږي. همدارنګه د خغلی غنی د ټکنیزی ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح بیا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې اړوندای وغونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د دغو دواړو لورو ترمنځ جګړه ختم کړي، خو دا خبرې به د طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پای ته ونه رسوي. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال امر الله صالح د څرګندونو او ورته د طالبانو د خبرګون په اړه د دغه ټیم ویان رضوان مراد وایي دوی د سولې مخالفین نه بلکې د باعزت سولې غوښتونکي دي.
کله چې ویلي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ نو دغه معامله چې د امریکا او طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف هم هغه د افغانستان د باعزت سولې موضوع ده.
تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په خپله ویب پاڼه په یو خبر شوي بیان کې ویلي و چې د تشدد د کمولو د غوښتنې سره سره امریکا نوې غوښتنې هم له دوی څخه مطرح کړي دي. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دای هم نه څرګند کړي چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړي دي. د اسوسییټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیرې پنځشنبه په ورځ په دې بیان کې ویلي چې واشنگتن هسی وخت ځای کوي او دا چې د تشدد د کمولو تعبیر له خلیلزاد سره خبرې متاثره کړي دي. خو په تازه خبرې سوي تبصره کې بیا طالبانو ویلي چې امریکایانو سره په قطر کې د دوی خبرې یو ټاکونکي پړاو ته نږدې سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپلو څرګندونو ته پام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډب کولای سي. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د سولې د وروستیو هڅو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
که تاوتریخواله په نسبی توګه راکم شي او دا خبره وسره شي چې وروسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وسی، بلکې تر هغه پورې به یعنی نور مسایل هم لکه مخکې په خوا چې خلیل زاد ویلی و چې دا ټول مسایل یو د بل پورې تړلي دي. که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچي.
افغان حکومت چې اوربند شرط دی، اوربند خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي. نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا سره نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی. قدرته چې افغان حکومت په دې داریږي چې د اوربند امریکایانو سره ووسی او طالبان د دوی سره جګړه کوي، غواکې د امریکایانو او د طالبانو په دې باندې پریکړه چې افغان حکومت لمنځه لري کړی شي، چې موږ ته د یو منځګړي افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغه دښمنتیا وخی، هم افغان حکومت هغه دښمنتیا وخی او له دواړو نه واک والی او بیا په هغه په نتیجه کې اوربند راځي کبیر افغان ته باور راځي، من په یو بل باندې بے باور نه یو.
شفیق صاحب، په دې ورسته کې د امر الله صالح سرګندونې ته واورېدلې ویلې چې د قطر مذاکرات د طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نه سي رسولای، بل خو د طالبانو ورستي سرګندونې دلته استونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره باید شی وسی د لپاره څه خبرې مثبت پایلې ورکړي.
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت د یو منځګړي ګروپ په وساطت باندې ملي اجماع رامنځته نه کړي او هغه په دې منتج نه شي چې د سیمې اجماع رامنځته شي او حتی د مطرحو زورواکو هیوادونو لکه روسیا او چین قوي هیوادونو ملاتړ حاصل نه شي، امریکایان وتلو ته ژمنتیا نه ښیي. نو د دې له امله زه همیشه وایم چې افغان حکومت، وسوالو مخالفینو، تاسو چې کله هم یو لور د بل په غیاب کې د امریکا سره کېنئ، د دې معنی دا ده چې تاسو خپل نیمه برخه امریکا ته ورکوئ، دا بل لور هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول لاس راوړنه لرلی شي، مګر موږ دواړه افغان لوري به لاس راوړنه ونه لرو. دا هغې لپاره ښه خبره ده چې دا بین الافغاني تفاهم د مازته کولو لپاره یو منځګړی سالس ګروپ رامنځته شي، تر څو د هغې په نتیجه کې دلته ملي اجماع د دواړو نه رامنځته شي.
د سیاسي چارو افغان تحلیلګر ناصر شفیق.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د څیړنې لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ کړ. دغه وزارت چارواکي وایي د اوبو منابع او چاپیریال علمي څیړنې ته اړتیا لري او دغه مرکز د هیواد د منابعو د سم مدیریت لپاره پروګرامونه جوړولی سي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم د هیواد د اوبو د منابعو د مدیریت لپاره یو لړ پروګرامونه لري. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد د اوبو د علمي مدیریت لپاره په لومړي ځل د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد حنیف فرزان آزادی راډیو ته وویل دغه مرکز به د هیواد د اوبو علمي مدیریت ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دغه مرکز د دې لپاره ایجاد شوی دی چې تاسو مونږ وکولای شو چې علمي تحقیقات د افغانستان د اوبو لپاره ترته ورسوو، تر څو چې څنګه کولای شو د افغانستان د اوبو څخه ښه ګټه واخلو، څنګه کولای شو د افغانستان اوبو ښه مدیریت وکړو.
خغلی فرزان وویل د دغه مرکز څېړنې به د هیواد د منابعو اړوند ادارو ته ورکړل شي. په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت د دغه هیواد عمده اقتصادي او سیاسي مسایل ګڼل کیږي. ګاونډۍ هیوادونو ته د افغانستان د اوبو بهیدو دغه موضوع ته نړیواله بڼه ورکړې ده. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي دغه هیواد شاوخوا 50 میلیارده متره مکعبه د ځمکې په سر اوبه لري چې یوازې له 2 میلیارده مترو مکعبو اوبو نه یې په هیواد کې دننه استفاده کیږي او نورې ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. د دغه وزارت د اوبو د تنظیمولو د ادارې رئیس احمد ویس بصیری وایي د دوی وزارت هم په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه لري.
درې مهم لنډمهاله پروګرامونه ترتیب سوي او عملا پرې کار کوو. په لنډه موده کې زموږ تمرکز د اوبو د تودیدو پر حوزو دی. دوهم بحث تحکیمات او دریم پروګرام و کانالونه دي چې په ولایتونو کې پر جوړولو کار روان دی. په اوږد مهال کې د بندونو په ګډون د تاسیساتو د جوړولو پروګرامونه په پام کې لرو چې اوبو مدیریت کړو.
خاغلی بصیر وویل اوس د کمال خان، کجکی، مچلغو او د للاندر په زیرمو کار روان دی او له شمال نه کابل ته د اوبو د لیږد ارزونه بشپړه شوې ده. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون وایي افغانستان کافی اوبه نه لري، له همدې عمله په دې برخه کې باید څېړنو او علمي مشورو ته اهمیت ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډېر ځله پر دغه موضوع ټینګار کړی چې که د هیواد د اوبو منابع په سمه توګه مدیریت شي په راتلونکو 20 کلونو کې به په هیواد کې د پام وړ اقتصادي بدلونونه رامنځته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو دغه راز که د آزادی رادیو وبسایټ ورځینو www.azadiradio.com ته ورسئ، زموږ خبرونه، راپورونه ولولئ او هم کولای سئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ یا که درڅخه تیر سوي د نورو خپرونو تکرار اورېدلی سئ. نو ورځو د خپرونې بل مطلب ته، لکه چې تاسې په تیرو خبرونو او راپورونو کې واورېدل چې په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکې او وژونکې ناروغي په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دا د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره سوې ده. تر دې د مخه د امریکا متحده ایالاتو هم په دې هیواد کې پر دې ناروغي د 2 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی و. چین نن ویلي چې د دې ناروغي له امله په دې هیواد کې دننه تر اوسه 1 کسان وژل سوي دي او لږ تر لږه 1,280 کسان پرې اخته سوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره سوې ده او د 280 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل سوی دی. اوس دا چې آیا افغانستان د دې ویروس خطر څخه خوندي دی یو کنه، او که دا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي، حکومت د هغې پر وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري که څنګه؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید، په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کورونا ویروس چې دی، ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د مرض په انسانانو کې په دلودل چې سارس نومیده په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه وو. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودي کې دا مرض همدا ویروس وو چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانانو اخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرق او مریضي سبب کېږي، سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خو تر اوسه پورې ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو څو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره، ډیر کم دی، مګم یو خطر دی چې دا مرض د چین او نورو مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خبره شوې ده او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوې ده. خو دا خطر دی چې کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، دوی کولای شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګم تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې ده.
او ډاکټر صاحب، ستاسو سپارښتنه خلکو ته، عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس وکړي، د سینه او بغل، ریزش، زکام داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسه وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډیر ضروری کار ونه لري، خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره ده چې هغه کسان چې زکام، ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي، او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي، باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي، باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دي، باید چې مریض سره ډیره نږدې ونشي، حداقل یو متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی عامه پوهاوی یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو، تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړي. خو مګم یو خبره ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک به له دې نه هم په ویره ژوند کوي، دا څه ضرورت نه ده چې اوس یو بل ویره معرفي وکړو. خو مګم خبره ده چې دا یو مریضي ده چې خلک آگاهي ولري، له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د ناروغۍ د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیر لږ ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان ښار چې د چین په غرب کې دی، زمونږ ډیر لږ دي او زمونږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دي. دا خطر چې لسرحد لالارې مرز مونږ او تاسو ته راځي، دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي، بیا کوم خطر نه دی.
او وروسته پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانه او د تشخیصي او تداوي د تجهیزاتو او ټولو ظرفیتونه بررسی کوو ګورو چې څومره مون کولای شو د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی. مون خپل آمادګي نیسو او شفاخانه کلینیکونه او ډاکټرانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای همکاری سره او د خلکو په همکاری سره کولای شو چې د مرض کې افغانستان ته راځي به محارب وکړو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وقایوي درملنې د څنګ مشر بشیر حمیدو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورزو کندهار ته په کندهار کې هر ورځ 1,60,000 لیټره شیدې تولیدېږي. د دې ولایت کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې شیدې د غواو له 1,500 فارمونو څخه ترلاسه کیږي چې ګڼ کسان پکې په کار کولو هم بوخت دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غواګانو روزنه زیاته سوي او دا مهال په 1,400 فارمونو کې 40,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یادو فارمونو څخه په ورځني ډول شاوخوا 1,60,000 لیټره شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړي وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې و تومره زیات شوي چې هلمند او کابل کې هم مایندګي جوړ کړي. په وته کې یو ټیلر شیدې و د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه چې مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخجالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یغه تولیدي اضافه شوی دی چې نور ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکو یاجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت پرمختګ د پراختیا خبره کوي. خو غوښتنه یې ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره لامنیتی او نور ملکی ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمينه برابر کړي.
از مش کمی شدی چې مش خرڅو هغه ډیر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت ته خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شدی کاری از مش شدی نه کاری. دا په دې باندې مش ډیر لو کمزوري ده. باید دولت مش سره همکاري وکړي. از مش د ایتیاجی سره شدی رانیسي مسکی رانیسي او خپلو وردو پولیسو امنیتی ملی و دوغو تای ورکی نو بزمور اقتصاد مو کلیسی او دیتا با مگات ورسیدی.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداري برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د ټکنور د تیم ګلدین تای سره په تماس کې مدمن ترخواست او څرګنده داده زمونږ د ټکنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا 3,000 پورنه به لري. همدارنګه زمونږ د ټکنور ګذر چې سقوط سره مخامخ کې د تمخې طالبانو د وجود زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د ټکنور ګذر بند کړو سقوط سره مخامخ کړو چې بدی باندې طالبان تګ را تک کوي. خو زمونږ د ټکنور په ساحه کې حکومت یا دولت د طرف سي دلې چې دلته هیڅوک انده خبری کسان نفی کولی زمانگا دولت واسم زمان در سکنوار گودر بند کردی. منگا در سکنوار تقریبا لزر کورن است دی گودر بندی تاگر تاک بکاو آ خلق واس منگا دو تقریبا در واته کلوشو منگا در ترخام تا وزو و در ترخام نبی پور تا تاویگو یعنی مارکو جلالباد سیطانی امدارنگا منگا روغ ناروغ لرو منگا مر جوندین لرو منگا سوزاگانی پزولون و خلق امدارنگا یا دوست ورپی داز منگا زفال دولت منگا دا وقتنگی داز منگا در سکنوار گودر سیا داخل شي.
زابل ایلیت که خبر کام مکشوان یا مالغت نطور مدار زابل ایلیت که نور دیر در اسکر دیری که زابل کی که شاجوی کی حتا تا بزنی کی در گزنی ایلیت اسکر من در زیری مکور دی و جنده ده که زور بیسیر سخواری بکانه می مور در لورفو چرواق که در حیل روش دمیر غامو خرید در مطبط مکشوانانی و سلام.
نوم زیول حق ولی دې کونړ ولایت تیز درې ولایت تاسو ته تماس کېما یو غټ څه چې زموږ د تیز درې
ورسالی که در حقه در مخادراتی فایو نشتون ده از تدیر خلق ده مشکل سر مقامخ ده دستگاه کار نکوی او ایوال تا ایواد افغان بیسیم دستگاه چه غرب کلا اختره وی کلا مفتخ باشالی وی نفت او ریدون که دیرو بار پیدیر زیر سکلا چه خلق کردی که ریسی او بل سر فایا مصروف وی نو دازاده راڑی و نمو اتمه ده چه ده غرب سلوگ خور کی او اغا چارواکی ده غرب ورطور سوی چه ترسو خلوان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو من نکوم ستاسی پیغامونو څخه چې ازادي رادیو ته مرسته ولې و بیا هم ستاسی نورو پیغامونو ته سترګې په لاریو که په خپل سیمو کې ستونزې وینې نو کولای سئ زموږ سره شریک کړئ په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
په هلمند کې د میوند قلی وردوبایي په کجکی ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوي. د دې قلی اردو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل نواب شاه ځدران ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکوپټر چې د یو خصوصي شرکت اړوند او کجکی کې معاصره سرتیرو ته اکمالات رسول د ناستې پر مهال په راکټ وشتل شو. په جوزجان کې وسلوالو طالبانو یو برید کې د ولسي پاڅون اته تنه وژلي او دوه ملکیانو په ګډون یې اته نور ټپیان کړي. د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د جوزجان سری پل د لوی لارې پر سر د منګوټي په سیمه کې رامنځته شوې. اخوا د وروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغلته په چارچینو کې په یوه نښته کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو پولیس سرتیری وژل شوي دي. په ترکیه کې د یوې سختې زلزلې له کبله د مړو کسانو شمیر لږ تر لږه 21 کسانو ته رسیدلی دی. دا زلزله د ریختر په کچه 6.8 بلل شوې. تر زلزلې وروسته ټکانونه هم ورسره مله وو. زلزلې یو شمیر ودانۍ هم نړولې دي. د ترکیې د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې لږ تر لږه 920 کسان ټپیان دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال شوي. او په چین کې د کرونا په نوم اخیستون کې او وژون کې ناروغي په سرعت د خبرېدو په حال کې ده او د ریپورټونو لمخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته مخبره شوې. چین نن ویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان نور پرې اخته شوي.
له اجمل ان څخه مننه دوستانو. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. خبرونه مو ادامه لري. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونه ورسو، له ناجی صافی به واورو چې د سپورت په ډګر کې څه پرمختګونه شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال 19 کلنې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال د 19 کلنو ښځینه لوبډلو په سیالیو کې یو د 14 په وړاندې له ایران څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به سبا د افغانستان په وخت 3:30 له ازبکستان سره سیالي وکړي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له قرغزستان څخه هم ماتې خوړلې وه، خو د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډله سبانۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان او کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې ګډون لري. د فوټسال دغه سیالۍ په دوشنبه ښار کې د جنوري په 24 نیټه پیل او تر 29 نیټې پورې به دوام وکړي. په هرات کې د وزلو به دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې عمومي ریاست مطبوعاتي مسول مجیب خریزاده ازادي راډیو ته وویل د غلو به 13 ورځ نه وخت ته ترسره شوې. نوموړي وویل دا سیالۍ د وزلو به د لوبغاړو د مهارتونو د لوړولو په هدف ترسره شوې دي. او د اسپانیا د لا لیگا لیگ د 28 میونی په لوبو کې نن ماخام 2:30 دقیقې بارسلونا د ولنسیا فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دا لوبه د ولنسیا فوټبال لوبډلې په کورنی لوبغالي کې ترسره کیږي. نننۍ لوبې لپاره لوبډلو چمتووالی ښودلی. ولنسیا هم د لا لیگا لیگ په ټورنمنټ کې یو تکړه لوبډله بلل کیږي.
او د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی؟ ورپسې تاندې څانګې پروګرام لرو. په حقیقت څه دی پروګرام کې نن د نیمروز لوالي سره غږېدلی یو او د دې ولایت پر ستونزو باندې مو خبرې کړې دي. نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده، په ګټه به یې واورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هله او سلامونه په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی او له خاغلی سلطان سره په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي څه پرمختګونه شوي دي په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي زه نسیم شفقیم ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده
ډیر ښه شفق صاحب نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده دا شهر د کاروبار خار ده په لرو پرتو ولسوالۍ کې لکه د خاشرو د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه خو ظاهرا ځان طالبان بولي ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي هغه چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصاینه یا کله ناکله د سپیخې شي د زمونږ د شپک سره شپک مسیر ورته وای د زرنج دلارام سړک ده په دا کې کله کله په پوسټو باندې برید وکي بیا چې زموږ کوای ورور سیګه غزا خوشی کوي اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت ډاډ وړ ده خو زنه جنایي پیخي کله ناکله کېږي هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې
بله سلطان صاحب نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژنل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کېږي اول درته وایم چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه ساته ده د نیمروز یا د زرنج لري
تاسو به بهتر معلومه وي چې پروسه کال اولين کاروان دي موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پریکول سره حرکت وکړلو چې پاکي د ایران سفیرمو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیرو زن خارجي میلمانم راغلیو دا مسیر پایل شو خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زمونږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتونو معاف دي په دغه قسمت کې زه خپل لاړم چا بهر تل ډېر خطاسات جوړ شوې دي ګمرکیه او ایران ډېر مصرف کړي دا زمونږ افغانانو الته سرمایه گذاري کړي دي فابریکې جوړې کړي دي انګرونه جوړ کړي دي شرکتونه زمکه اخیستې دي همدا قسم د هندستان مونږ اوس دغه لار پرانیستي ده د ایغ ځان زنه قطرونه راځي د هندستان د کشته په واسطه چې جنوب هغه مرکزی اسیا ته ځي د غزمونګ د لارې تاګوراته کوي زمونږ تجارت د غزانه مال رسوي تر هرې برې لارې دغه ام لنډه ده امه د هزینې مصارف ډیر کم راځي
تجارتي راکړه ورکړه حکومت کې څومره ده
ډیر وروړه ده ډیر وروړه ده هغه حدود هغه نشم درته بیانول ځکه ما سره اوس دل ترقام نشته یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې حد اقل 2500 بار موټر په دغه مسیر باندې تګوراته کوي
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو صادرات ایران ته نه لرو صادرات عربي مالکو ته لرو د چابهار دلاري نه ډیر صادراتم لرو ول په ای زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس دلاري او د چابهار دلاري په دغه لار راځي
صادرات کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لاري
خو د غلاري موږ معمولا تیګلېګو تیګلې ریزي د ځان پوسټکې زی د ځان تازه می وځي مثلا اندوانې موږ سکل ډیر دي چابهار دلاري ولېګلې عربي مالکو ته نو د سپ خاص غرش مې ډول شنو ساقلم دي
خغلی سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه په میشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو سکل د مونږ ته لوړ کړی دي پر اوسه کال هم 14 میلیارډ او مونږ 12 میلیارډ او مونږ ټول عملی نه کړای شو او سکل مونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده په 15 میلیارډو کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو خواله پکې راغله د دیو او بل طرفا الته مونږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه د چزین سوداګر هغه دی هغه چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی د په داسې حال کې چې په زرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي هغه ته سمره زیان رسیدل
ډیر زیان رسیدل دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځې دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نه اوسانات د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدلې کړي په افغانۍ باندې ډاریږي. ولې په دې کې مزه نو خساره وکړله ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو تومان چې بی ارزښ شول پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره بي زیاته ده. اوس هم سره د جمهورتوی دا پیسې ثبات نه لري په دا باندې کاروبار مکوي اما کوي متاسفانه ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا تومان اخلي. بیا زی
د چابهار بندر له فعالې دو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتن دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچې لوی بندر جوړ کړو ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي د بارونو په سندو کې یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفر ته د کار زمينه مساعدوي او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي د میوه د بسته بندۍ لپاره د پاکاروي لپاره د نور لپاره یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواتولي کې دا ټول آماده کې په زرنج کې بل فرصت دا شو چې مونږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو پټولو تجهیزاتو چې د دېغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بلې دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جرب زمکه ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جرب زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د اوبدا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل چې مونږ اړ کړلو چې سره ظلم مسایل ته مراجعه وکړو.
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول
په زرنج کې فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي زنه د نامنې د لار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا مې کړلو چې د غلري خوست نوم راغلي او دلته کار کولو خلک ډیر دي تعداد زیات ده. اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د درو څلور لکو نه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته د سخاک د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه وه د ځینو فسادونو ځینو تخنیکی ناغړۍ له امله. وزه چتلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسله ته فکر وي. اوس مونږ خارته اوب رسو منظم د نلکې د لارې کوروتای دا یو وخت د شار پاکواله مونږه به په نظر کې ده سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې صاحب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په تیبل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټر مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عجل پیخه چې وشي د ټکر د موټر شي اورتوپیدی جنجال نه وي یا مثلا قلبي حمله وي مزری ته مجبورې کوم چې دوی ته ورقې ولي کوم او راسن په استراري ډول ایران ته ولي کوم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزوغه ده مې ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي او پرونه ما رئیس ته وې چې په دې کې سره کتنه وشي پریږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي ولې دقیق او سنجیده شوی خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو د پدیده د په افغانستان کې عوام دي په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو نه پریګدم ډېر مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دې نه ورسته نشي لرلې. زور سره خپل محاسبه لرم دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهر قهر قوام ده کنه بلان د ته مجال نشته او فساد شته د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بل فعل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده پټول هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره مواد او د انسان د قاچاق په دا ټول موارد کې زبنديان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده
د پوهنې برخه د سمره توجه سوي سمره ځکهونکو لري او خوانزیم ټول پرانستې دي
ما مخيار زو کړل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانزي د دې جملې نه فقط د خطر تړلې دي چې په غوږ د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوې دي مکتب نشته او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی په چاربرجک ولسوالۍ کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غن لرو عسکري قواوی نه لرو
ورسته پښتنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه کړي او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به کې نیمرو سوبره رونق پیدا کی
ډیره خدا رښتیا هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې یا افاقی
تیرا مننه ولی صاحب کور مدن
سلام علیکم
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد دا ساتي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومني د دې ونې په تاندې څانګې خبرونه کې په دې غږی کوچې ولی یو شمیر ځوانان خپل وخت ډیر موبایل او د نورو ټکنالوژیکي وسایلو په استعمال کې تیروي
موږ سالمې بوختیاوي نه لرو
د موبایل ډیر کارونې پایلې بچوي
تر نو وخت پورې وکم بیا د سال خوام تر نو وخت پورې بیا ویدم بیا کې چیرې کورسې پانتون د زمون په تلوار باندې وکړ ټول سره
او څنګه کېدای شي چې د موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو کارول کنټرول شي
لری کوایم نو شو مدیریت کوي
د خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زماریم توخی درته وړاندې کوم په پایل کې راپور لرو چې هماین هوا دې را اوروي
موبایل که څه هم ډیر اسانتیا وی رامنځته کړي خو ډیر کارولې بیا د ستونزو سبب کیږي نن سبا لاړی رو داسې ځوانانو سره مخ کیږو چې سترګې د موبایل په سکرین کې وي دا ډول ځوانان په مجلس ټولګي لار او نورو ځایونو کې هم خپل عادت نه پرېږدي او په موبایل کې لګیا وي ټولنیزې شبکې او گیمونه یا لوبې سبب شوي چې موبایل ته د ځوانانو تمایل ډیر شي د یو خصوصي شرکت کارکونکي طاهر ننګیال وایي په موبایل کې ډیر داسې څه شته چې ځوانان د ډیر وخت لپاره لا ځان سره مصرفولای شي
دا خو سیکل په مثال ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ یا بل شی خلاص کې جذبوي دی مثال یو فیسبوک ته ورسې یو خبر وایي هلته یا لینک شیر شوی یا بل شی دی ته پسې ورسې همداسې د پسې ترڅو یو دوران جوړ کړي داسې مسلسل مسلسل یعنی تشویقوي دی جذبوي دی ستو اوس به دې کې کوم نوې شی وي به دې کې کوم نوې شی وي یعنی دوه درې ساعت وخت په ځای سي
دا لوګر وسیدونکو مت الله احمد زای وای د چکل هم له موبایل او انټرنیټ څخه لري وي دا څه فکر کوي چې له دنیا نه خبره ده
ډیر اسانتیا موجود دي او بل ارتباط دي ټوک ټکالو دي وخت تی رول لپاره ډیر ښه ده ځینې وخت زړی فکر غلطي کی ځینې انلاین ملګری دې تنش کوي شي هغه نه نګدي وګوري چټه خاله را ده ویډیو چټینګ ده یا ته دي ګوتو چټ د سې کوي او سره لاغه دا ډیر ښه کته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه زه خود فکر کوم لکه دنیا نه شي به خینا خبره
دا کابل په هنتون د ادبیات په هنزي استاد محمود مرهون وایي دا سم حاصلانی لیدلی چې حتی د استاد تدریس په محل هم په موبایلونو کې لګیا وي نو موړی علت د سالم مصرفیتونو او تفریح نشټوالی بولی
موږ سالم بوختیاوی نه لرو په ټولنه کې اوس مثلا موږ پارک نه لرو موږ مثلا د لوبو د تفریح داسې ځای نه لرو چې د ځوانانو په مصروف شي نو دی ټول مصروفیت او ذهنیت ټول پر دغه باندې راګرځېدلی حتی ډیر الکان مې لیدلی دا یو گیم دی اکثر په دې مصروف دي تر سهار ورته کښې نستی د دغه علتونه خو ما درته ویل چې په عمومي توګه د نورو بوختیاو نشتون دی چې بحثونو ځای نشته د پارک ځای نشته د میلې ځای نشته مګر په نتیجې دا کېږي چې تر ډېره ځایه پورې هغه ټولنیزې اړیکې هغه ورسره ختمیږي او هغه د ټولنې دغه دنیا درکړي حساسیتونه
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دی خپل ډیر وخت موبایل ته ورکوي او د کاري په ژوند ناوړه تاثیر کړی.
موبایل زه نه پیږم څومره وخت خراس غزا کړی دی، څومره وخت خراس خخیستې دی، دقیق نه مرته متوجه سوی، ولی پیږم چې ډیر وخت خراس غزا کړی دی، ډیر وخت خراس خخیستې دی. معمولا د شپې له خوا څخه پکېخته یم، تر زیاته وخت پکېخته یم، او دا هغه وخت زه کورس دی پوهنتون کتابونه ورسره تعقیب کوم او زپی مطالعه پکې وکړم. تر نا وخت پورې ویښیم، بیا د سهار له خوا هم طبعاً تاثیر کوي، تر نا وخت پورې بیا ویده یم، بیا که چیرې کورس یا پوهنتون د زمان په تلواره باندې وي، کار ټول سره درسې پاتې وي، پوهېږم چې پرمختګ زیاته مخه نیولې ده. او دا داسې یو څه داسې لاشعوري کېږي، یا نه خودآګاهانه کېږي. مثلا مجلس کې ناست یې، ملګرو سره ناست یې، دفتر کې ناست یې، په لار روان یې، موټر کې روان یې، او دا هغه ځایونه دي چې د فیسبوک کارېدو یا د ګیم د پلی کېدو ځای نه وي، خو بیا هم ستا ورته تلوسه سي، ورسره شوق دې سي، بیا راواخلي او بیا موټر کې یا مثال په لارې یا د ملګرو په منځ کې بیا هم ورباندې مصروف سي.
نصرت الله وویل سره له دې چې دی په مجلس کې له ملګرو سره هم ناست وي، په بې پامۍ کې موبایل راخلي او همداسې پکې مصروف شي. خو استاد محمود مرهون وایي دا کار هغه وخت کېږي چې ځوانان په مجلس کې له شته خلکو سره علاقه ونه لري.
هر انسان په هر مجلس په هر ځای کې خپل د لید زاویې لري، خپل د خوښۍ ځایونه لري. که ته یو اتاق ته ننوځې، اول شی چې ستا په سترګو خوري هغه شی دی چې ستا ورسره علاقه بندي ده. هر انسان د جذب جلا جلا زاویې لري. نو ځوانان کولی شي خپل د جذب نقطې پیدا کړي او هغه قوي کړي. کله چې هغه قوي کړي، دا خپل ورسره ضعیفه کېږي. دا د هر انسان فطرت او جوړ همداسې دی چې منفي اړخونه لري او مثبت. کله چې مثبت قوي کړي، منفي خپل ورسره کمیږي. ولې زموږ په ټولنه کې بدبختي دا ده چې هغه منفي تکاشف کول کېږي. ولې انسان یو څه دغه غواړي، ریاضت غواړي، خو د داسې څخه وایستل کېدلی شي. دغه ځوانان چې مثلا دی وایي چې ملګرو سره ناست یم، دی باید بیا د هغه ملګري سره کښېني چې د دوی ډېر ورسره علاقه مند دي. دا د دې معنا ده چې د دغه ملګرو سره چې دی کښېني علاقه مند نه دي، ځکه دته تر هغه ملګري د تلیفون ډېر علاقه مند دي لري.
دا ټکنالوژي د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي ځوانان باید د موبایل د کارولو پر ځای نورې سالمې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي، او همدا ډول د موبایل کارولو ته دې دومره وخت وټاکي چې د ژوند په نورو چارو یې منفي تاثیر ونه کړي.
د ورځ په اخیر کې فکر وکړه، مثلا نن مې څه وکړو. خو صحیح ده، ټولنیز رسنیو اړتیا ده یو څوک باید وکاروي، خو د خپل ستونزو او د لومړیتوبونو د مخته وړلو لپاره وکاروي، نه د وخت ضایع کولو لپاره. لومړیتوبونه نور هم شاته پاتې، بدیل باندې فکر وکړي. یعنی که تاسو دې جای کاروئ تفریح ده، نه، خو فزیکي خلکو سره لوبه وکړي، کینې خبرې ورسره وکړي، هغه ډیر څه درکوي. ما په نظر سي دغه افراد د کنټرول لپاره خدای سي ځینې اپلیکیشنونه دي خپل موبایل کې دغه امکانات شته. تاسو یو اپلیکیشن محدود کړئ، مثلا ورځی نیم سات کاروي، نیم سات وروسته خپل اپلیکیشن بندیږي او موبایل خپله د سټینګ لري سي کاغه وخت کارو، هغه پر سم ډول وکارو. اضافي وخت لپاره دغه سي تخنیکونو لارې چارې باندې فکر وکړو سي کمه وکارو او وخت مو ځای نه سي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ ولې ډېر ځوانان خپل وخت د موبایل په کارولو تیروي؟ د دې کار پایلې څه کېدلی شي، او څه ډول موبایل او نور ټکنالوژیکي وسایل داسې وکارول شي چې د ژوند په نورو برخو منفي اغیز ونه کړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیری ځوانان اوس ډیر په تلیفون کې مصروف دي، د دې عوامل څه کېدلی شي؟
په کور کې مثلا یو معنادار او ډیر ښه عاطفي اړیکه نشته. یو ورور مثلا ورور سره خبرې یا روغ بار نه کوي، خور سره نه کوي، مور و پلار هر څوک د خپل ځان سره بوخت دي. حتی په کور کې کار شي، مثلا وی ګوري چې یو ځوان په یو اتاق کې ناست، بل ځوان په بل اتاق کې ناست، په دې یو بل سره اصلا دوی پوسې خبرې نه کوي. نو دغه چې دوی تنها کېږي، ورور دغه تنها کېدل څنګه به ډک نو دیگه مخروری تکنولوژی ده. دازه نوایم چه بعد استفاده کن نادرست استفاده یا خیلی استفاده، اما معمولا زخت زیاد خپل وقت بخت کرده. و بل عامل داده چه دمونگ آتواسی ده کورانه ده جورختون رو رول شنیدی لیدی ده. پده منا بنده چه پلار مور خور برور اصلا دوی دسی یا خی جورخت نور نلیدی چه طول پیوه دسترخان رو طول چی، پیوه وقت رو طول چی، یا بل تا منتظر و سیگی رخ بر وی کی خبر یا بل سر وی کی. هر سوک چه هر وقت کور تراغه، هر وقت لکور چه بوده. نو داز منان رو رو پوسی دسی خوشی سیوی دی دا ځوانان هم در رقم انرژی سره مخامخ دی. بل عامل چې دوی باندې تاثیر گذار ده هغه ډله ایز رقابتونه دي. په دې ډله ایز رقابتو کې زه فکر کوم که مثلا یو عادي موبایل ته ولري او یو بل پوسه مثلا پیشرفته موبایل ولري ته ته داس فکر کوي چې تو شخصیت له لاسه تللی ده، نو ته مجبور یې چې انا مثلا ماډل بالا مثلا موبایل را واخلی او مثلا نورو ته وروخی، حتی که ماډل بالا می ده برندونه مختلف دي. دا ګوره یو رقم د ټکنالوژي سره د خپل حیثیت او د خپل وقار هم یو بل ته ورخدل دي چې دا تاثیر وبندي شي. نو ځوانان وخت چې اصلي هویت د خپل تعریف نکړي، نو د تر دې د ټکنالوژي له طریقې د خپل ځان خپل مهم ګڼي چې زه پیسې دارم یا زه مهم یم یو بل ته ورخی، او دا باید دي کیږي چې ځوانان زخت زیات له دې ټکنالوژي څخه استفاده وکړي.
استاد، نو د دې ضررونه بچی
اول ضرر خو داده چې دوی د خپل قیمتي وخت له لاسه ورکړي په دې شی باندې، دویم داده چې دوی فکر کوي دوه درې د ځوانان را ټول شي ویلیمونه کوي، دوی فکر کوي چې والله ما یو دوستانه مثلا یو ټولنه یا ماحول جوړ کړی ده، اصل 15 غنډي ولانو سره ایم ده 15 غنډي ولانو د ما خنډي ولان دي چې همیشه ما سره دي، کاذب احساس کوي چې والله د ما خو خنډي ولان دي، اما که اصلي د ژوند یو ستونزې ته یو مشورې ته راشي بیا نو د ځوانان د دستونز نه سي حل ولای. بل ضرر داده چې ورو ورو پوس د دې د شخصیت داسې یو شخصیت کیږي چې له اصلي ماحول څخه معاشري څخه له ټولنې څخه دی بیرته پاتې شوی ده، یو رقم لري غورځېدلی ده، اما دی دا احساس نه کوي. ولی دا احساس بیرته دی فکر کوي چې والله په فیسبوک په تور مثال 15000 فرند لرم یا 2000 فرند لرم یا 1500 لایک لرم، دا داسې فکر کوي چې والله دا ټول د ماندی ولاند ټول ما مثلا حمایت کوي، اما که کوم راز خدای نه خواسته د 100 روپۍ ته قرضدار شي 500 روپۍ هم نه درته درکوي، یعنی دا په دې معنی چې دا اصلي چې د واقعي شبکې ځان ته نه ده جوړه کړې، واقعي خلکو سره اړیکې نه دي نیولې، مجازي خلکو سره اړیکې نیولې، د ته یو کاذب هویت ورکړ شوی ده. نو دا ځوان یو رقم تخیلي چې د خپل د ټولنیز چارو ته پام نه ساتي، د خپل کورنۍ ته پام نه ساتي، د خپل آینده ژوند ته پام نه ساتي، دا ضرورونه دي چې دوی سره مخامخ کیږي.
ډیره مننه استاد. نو د دې حل لارې بچي
دا ټکنالوژي استفاده مدیریت کوي. درې نقطې اشاره ورته کوم. یو دا چې کورنۍ ته مشرانو ته وربخي استي چې ټکنالوژي له ځوانانو څخه ملي ریکوي لري کوي هم نه شو، مدیریت کوي چې خه مدیریت شي، خه استفاده د ټکنالوژي څخه. دویم پیشنهاد می داده چې دا فهم دا پوهه ورواچوي د ځوانانو ته چې د ټکنالوژي څخه د موبایل څخه څنګه تاسو خه استفاده کوي شي. خبره دي کنه چې ته مثلا خواندن پکې واری واره یا خواندن واره، ولیکن یو څو ټیکټاپ هم ډاونلود کړه پوسه در کتابم واره پکې، ته مثلا د دمدار رقم چې وانډیوال سره د خپل مسج کوي ته او استاد پانتون سره مثلا مسج وکي او سوال وکړه که چې یو سوال ته پوښتنه درته جواب شي. او دریم نقطه دا ده چې تاسو ګرم ارتباطات یا اړیکه منځ ته راوړئ. دا ساړه یخ وهلي یخ ځپلي اړیکه چې مثلا موږ تاسو لرو چې په یو کوټه کې 15 نفر دي یو بل سره نه غږیږو، دته زه د ټکنالوژي اخر ما ورته ویلای دا ککرم پوز د ټکنالوژي اخر کې پوسی و نه نوتی دي، دا یخ تعاملات دي چې منځ ته راوړي دي. او که دا ګرم تعامل شي د ټکنالوژي خود به خود د موږ په جیبو کې به پات کیږي، نو موږ یو بل سره به خر روغبړ کوو.
نو ورېدونکو د تاند څنګ د پای په شی بو کیو تر بلې ونی خو وخت درته غواړم. علامه مالشه
پښون می نصیب نسو جنازه ته دې تر ځما، پښون می نصیب نسو جنازے تجے ترجمہ تیار دا وصل جالب تجے دے تجے ترجمہ تیار دا وصل جالب تجے دے تجے ترجمہ پشمن میں نصیب نصیب چتر منزلا یس کرواٹی دے کرلی منم چتر منزلا یس کرواٹی دے کرلی دالار پما ودان ند دالار پما ودان ند کوسے تجے تر تما دالار پما ودان ند کوسے تجے تر تما پشوان میں نصیب نسوی جنات ترجی تر زما تیار تا وصل جالم اجر ترجی تر زما پشوان میں نصیب نسوی پشوان میں نصیب نسوے جنازے تجے تر زاما تیار دا وصل چالم اجرے تجے تر زاما پشوان میں نصیب نسوے